د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو وجود دوام کوي. په یو بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم. افغان ولسمشر په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي څو شېبې مخکې خبرې وکړې. د هغه د وینا له حاله مو خبرو دغه راز د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم له افغان ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبر نو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوی. په دې اړه باندې باید ټول په پام کې نیول شوی پروګرامونه تطبیق شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر غوښتلی چې په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. او د خبري رسنیو د خبر له مخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي ساخت موټرو واردول بند کړي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوی او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوی پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. محمد اشرف غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپای ټولنې لخوا په یو غونډه کې وویل چې د اداري فساد په وړاندې بعد مبارزې لپاره د والیانو او د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جدید په چوکاټ کې پروګرامونه په جدي توګه مختلاړ شي. ښاغلی غنی وویل د دې شورا په چوکاټ کې بل لومړی په کورنۍ چارو، پوهنې او قانون وزارتونو کې د اداري فساد موضوعګانې وڅېړل شي او د هل لارې ورته وموندل شي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د تفتیش د سیستم په تنظیم او د اداري فساد پر ضد مبارزې د بیلابیلو ادارو پر څېړلو ټینګار وکړ. وی ویل چې قاضي الخزات او لوی څارنوال باید تر اکتوبر میاشت پورې 15 منه شوي کلیدي اصلاحات راولي. ولسمشر هیله وښوده چې د اصلاحاتو تر راوستلو وروسته به له نړیوالې ټولنې څخه د زیاتو مرستو د غوښتلو لپاره زمینه برابره شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشره وغوښتل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د آسیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤل عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل که چیرته اعدام وشي د داسې ځانګړې تېروتنې خطر شته چې بیا به جبران نه شي. د افغانستان ولسمشر ته په اعدام د محکوم شویو کسانو لیست سپارل شوی دی چې ویل کېږي د دې کسانو شمېر سلګونو ته رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وی چې په تیرو 30 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 43 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات په کونړ، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوی دي چې 43 وسلوال مخالفین پکې وژل شوی، 28 تنه ټپیان دي او 2 تنه نور هم نیول شوی دي. د بیان لمخې په دغه عملیاتو کې یو اندازه وسلې او جنگي مهمات هم د افغان پوځانو لاسته ورغلي دي. بیان هم دراز زیاتوي چې په دغه جګړو نخټو کې د ملي اردو څلور تن سرتيري هم وژل شوې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وی فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د هغه خبر لمخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه خبر شوې راغلی. د فلسطین د فوټبال فدراسیون په یو لیک کې له افغانستان هیله کړې چې کابل د فلسطین د راتلونکي فوټبال مسابقې هم کوربه شي. د فلسطین راتلونکي لوبه له سوریه سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا خبر په داسې وخت کې خبروي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په ځانګړي توګه د امنیت له کبله اجازه نه ورکوي چې حتی د افغانستان لوبې په کابل کې وشي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیا یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 او یا افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
ازادي راډیو
بیا هم خراغلی د خبری رسنیو د خبر لمخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي سخت موټرو واردول بند کړي دي. که څه هم د امریکا د موټر جوړولو فابریکو اجازه نه لرله چې مستقیما پر ایران موټر وپلوري، خو تهران له دې مخکې د جنرال موټرز د شارلټ څانګې 24 ډوله ماډلونو ته د نورو هیوادونو له لارې د واردولو اجازه ورکړې وه. تهران دغه بندیز وروسته تر دې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې لګولی چې خامنئي د اپریل په اوویشتمه په یو وینا کې وویل ولې باید ایرانیان امریکایي موټر وچلوي. هغه وویل امریکایان په خپله له خپلو موټرو کار نه اخلي او دا موږ د امریکایي رسنیو له لارې لیدلي. جنرال موټرز چې تیره میاشتې په امریکا کې څه کم 2,60,000 موټر پلورلي، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي که ایران یو لوی مارکیټ دی خو پلان نه لري چې بازار ته مخه کړي. د استرالیا حکومت نن وویل د اسلامي دولت ډلې ستر استخداموونکی په عراق کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی چې د نویو کسانو د استخدامولو لپاره د دغې سخت دریځ ډلې وړتیا زیانمنه کړې ده. استرالیایي چارواکو ویل متحده ایالاتو ورته خبر ورکړی چې نیل پراکاش د اپریل په 9 په موسول کې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. هغه په استرالیا کې په یو شمېر حملو کې په لاس درلو تورن دی او هم یې په یوازې توګه پر متحده ایالاتو د حملو خبره کړې وه. استرالیا تیر کال پر پراکاش مالي بندیزونه اعلان کړل چې هغه ته د مالي مرستې ورکولو په صورت کې یو فرته تر 10 بند سزا ګواښ هم پکې شامل دی. نوموړی د چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دی ګمان کېږي په 2014 میلادي کال کې به سوریې ته تللی وي. د امریکا حکومت دغه راز له داعش سره پر اړیکو تورن د بل استرالیایي تبا د وژلو خبر هم ورکړی دی. شادي جبار خلیل محمد هم د اپریل په 2 په سوریه کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی ده. شادي د ابوسعد السوداني په نوم سوداني میړه یې د اسلامي دولت ډلې لپاره بهرني وسلوال جذبول. د کاناډا په لویدیځ کې د البرتا په سیمه کې د اورلګیدلو له امله 8,000 کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي او 1,600 ودانۍ تخریب شوي دي. اتفایه نه ده توانېدلې چې د میله لومړۍ نیټې را په دې خوا چې اور لګېدلی دی د هغه مخه ونیسي. د فورت مکموري له ښاره خلک په وتو دي او پر لارو ډېر بیروبار دی. دا سیمه د البرتا په شمال ختیځ کې د کاناډا د تیلو د شګلنې سیمې په زړه کې پرته ده. د کاناډا صدراعظم جاسټن ترودو وویل که چېرته اړتیا وه پوځي الوتکې به د مرستې لپاره واستول شي. دې ښار ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر د سوریې حکومت په حلب کې د ترسره کړیو بریدونو له امله په جدي جرمونو تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې عاملین یې باید عدالت ته کاګل شي. جیفري فیتلمن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې یو ځل بیا دا واضح کړه چې پر روغتونونو قصدي او مستقیمې حملې جنګي جرمونه دي او په جګړه کې له قحطۍ د وسلې په توګه کار اخیستل هم جنګي جنایت دی. په ملګرو ملتونو کې د برټانیا سفیر هم سوریا په حلب کې په جنګي جرمونو تورنه کړه، خو سوریې او روسیې ټینګار کړی چې د سوریې رژیم په دې کله تروریستی ډلو سره جنګیږي. او د رئال مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په تلولې کې د مانچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسید. دا لوبه 1-0 ختمه شوه. د رئال مادرید په ګټه دغه ګول د مانچستر لوبغاړي فرناندو په خپلې لوبډلې ورکړ. پایلوبه به د روانې میاشتې په 28 د ایتالیا په میلان کې د رئال مادرید او اتلتیکو مادرید هسپانوي ټیمونو ترمنځ ترسره شي. اتلتیکو مادرید په نیمه پایلوبه کې بایرن مونشن ته ماتې ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختمیږي.
لافس صفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه به هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشره غواړي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نکړي.
There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected.
د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې دوه اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وای افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. په دې اړه پراپور سربیره دغه راز اوري چې د لوګر د ترافیکو ریاست د کابل ګردیز پر لارې د ترافیکي لوحو او نښو نصبول پیل کړي.
دا خو موږ ته ډېره پایده ده دسې ډریور راشي نه بله دی که چېرته د لوحو ته وګوري نو دی به ډېر طریقه او ډېر بې خطره لاړ شي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. په چچنیا کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت ته مو هم په یوه راپور کې کتنه کړې. د انصاف پلټک او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. له خبرونو مخکې مو ویلو چې هغه د اداري فساد مخدره موادو پر ضد نن یو لړ څرګندونې کړې. البته اشرف غني د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر تیزیدو پرون په کابل کې د مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د یو مرکز د پرانستلو په مهال څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کسان چې په مخدره موادو روږدي دي لوی مسؤلي هغه کسان دي چې د مخدره موادو او دغه راز په قاچاق او د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. نن هم افغان ولسمشر د یوې بلې پدیدې چې افغانستان ورسره مخامخ دی، اداري فساد چې په ټول افغانستان کې ډیر عام دی، په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین هم دا شپه راسره دی. لودین صاحب، خبرونه ته خره غلاست اشرف غنی نن څول
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د اروپای ټولنې غونډه نن سهار یعنی نیم ساعت مخکې پیل شو. د غونډې ته اول په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن څرګندونې درلودې، وروسته بیا هم ورته ولسمشر اشرف غنی. د ولسمشر اشرف غنی د خبرو عمده ټکی دا و نوري صاحب، چې د ویل چې افغانان فساد نه غواړي، خو د فساد سره مبارزه په افغانستان کې شته او فساد موجود دی او په وړاندې مبارزه هم په کافي اندازه تر اوسه نه ده شوې. لکه څنګه چې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه شوې، د فساد په وړاندې هغه څه لازمه مبارزه نه ده شوې. خو ښاغلی غنی ویل چې اراده موجوده ده او حکومت دې تجمن دی چې له فساد سره مبارزه هم بریالۍ کړي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې د حکومت او د قانون عالی شورا جوړېدو ته اشاره وکړه چې دغه شورا جوړه شوې او دغه شورا به په ټولو حکومتي او دولتي ادارو کې د فساد ضد مسایل، د فساد ضد مبارزه عملي کوي او د فساد عوامل به څیړي. ښاغلی غنی ویل چې دغه مبارزه به په لومړي سر کې له څلورو وزارتونو چې هغه کې کورنۍ چارو وزارت ده، د پوهنې وزارت ده، د قانون وزارت ده او د اقتصاد وزارت، په دغه څلورو وزارتونو کې به دا مبارزه پیلېږي او وروسته به په ترتیب سره په نورو وزارتونو کې هم عمل کیږي. خاغنی غنی په ورته وخت کې د قاضي القضات او لوی څرندوال چې نوی ټاکل شوی د دوی ژمنو ته هم اشاره وکړه او لدوی څخه وغوښتل چې تر راتلونکو اکتوبر میاشتې پورې باید په پنځو برخه کې چې دوی ته کورنۍ دنده ورکول شوی له فساد سره مبارزه وکړي. هغه پنځه برخه کې څه هم واضح نه کړي، خو هغه دا و چې له دې وړاندې نړیوالو ادارو په قضایي او عدلي ارګانونو کې فساد ډیر بللی او ویل دي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه ډیر په فساد ککړ دي. ښاغلی غنی ویل چې قاضي القضات او سرندوال ژمن دي چې تر اکتوبر میاشته پورې په خپل ارګانونو کې فساد کم کړي او هغه پنځو برخو کې چې ژمنې ورکړي هغه ژمنې عملي کړي، تر څو دوی په اکتوبر کې د بروکسل کانفرنس ته له خو لاسته راوړنو سره ولاړ شي او په بروکسل کانفرنس کې نړیوالو ته وښيي چې افغان حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې ژمن دی. دغه راز په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن هم وسنۍ فساد په افغانستان کې د اندېښنې وړ وباله او ویل چې افغان حکومت او سره نړیوال متحدین باید له فساد سره د مبارزه په برخه کې جدي همکاري وکړي. ملبن ویل چې راتلونکو ګامونو چې د فساد سره د مبارزه لپاره اخیستل کیږي هغه بل ستونزو او خندونو او چیلنجونو سره مخ وي، خو حکومت اړ دی چې په دې برخه کې مبارزه وکړي. دغه غونډه نن په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې. د افغان ولسمشر او دغه راز د اروپای ټولنې له سفیر سربیره پکې د بیلابیلو هیوادونو ډیپلوماټانو او سفیرانو ګډون کړی. غونډه روانه ده، وګورو چې د غونډه په څه نتیجو سره پای ته رسیږي او موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د دې غونډې د نورو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
بله اسدالله لودین، له تاسو نه مننه. کافی معلومات مو اوریدونکو ته بیا هم ورکړل. دا د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هغه څه دي چې اکثر افغانان ورسره مخامخ دي. که تاسو په دې اړه خپل نظر لرئ، کولای شئ چې مقتدې افغان بیسم 1313 شمیرې لري راوستوي. موږ هم هرو مرو تاسو پیغامونه درته خبرو. لدی مخکې لکه څنګه چې مخکې مول افغان ولسمشر پرون په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې وې او په دې برخه کې د کورنۍ او نړیوالو لخلوري د جدي مبارزې په پرمخ بیولو ټینګار کړی و. دا هغه دوه پدیدې دي چې په افغانستان ورسره مخامخ دی او په نړیواله کچه هم د افغانستان حیثیت او اعتبار ته زیان رسولی دی. خو تروریزم هم هغه څه دی چې افغانستان له کلونو راهیسې ترې کړیږي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی د افغانستان له ولسمشر غوښتي دي چې د تروریستي پیښو په تړاو په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. د بشري حقونو د نړیوالې مؤسسې په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د احتمالي اعدامونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده چې د ازادۍ راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې به ولسمشر په لنډ وخت کې د یو شمېر زندانیانو د اعدام حکم توشیح کړي. د اعدام مسله په وروستیو کې په کابل کې له خونړۍ حملې وروسته راپورته شوې ده او ډیرو لورو غوښتنه کړې ده چې باید له تروریستي پیښو سره په تړاو په اعدام محکوم شوي کسان اعدام شي تر څو په افغانستان کې د روانې جګړې له سړې کېدو سره مرسته وشي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
د افغانستان ولسمشر ته د هغو دولت مخالفه وسلوالو لسپارل شوی دی چې محکمو پر هغوی د اعدام حکم کړی دی. په کابل کې د اپریل په 19 نیټه تر بریدو وروسته چې څلور شپېته کسان پکې وژل شول او تر 340 ډیر ټپیان شول، ولسمشر له قضایي ادارو وغوښتل چې په اعدام د محکومو کسانو لیست ور وسپاري. ازادي راډیو چې کوم اطلاعات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به شایي ولسمشر اشرف غني د یو شمېر کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کله به دا کسان اعدامي شي. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوال مؤسسې لکه د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام له حکم سره مخالفت کوي. د دې سازمان د آسیا لپاره د رسنیو د برخې مشر عمر ورچ ازادي رادیو ته وویل چې دوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي دي چې د اعدام حکم توشیح نکړي.
We've had this horrific bombing in Kabul.
موش په کابل کې دا ویرونکی برید ولید چې دا د هغه عکس العمل دی. زموږ په باور د افغانستان حکومت به هغه وخت ښه دریځ خپل کړی وي چې عدالت تأمین کړي، داسې چې د اعدام د تطبیق پر ځای د سونزې جرړې وباسي. د اپریل د 19 نیټې د کابل له برید وروسته یو شمېر افغانانو له حکومت وغوښتل چې د طالبانو هغه مشران چې په زندانونو کې دي اعدام کړي. د مشانو جرګې رئیس فصل هادی مسلم یار چې د دې کسانو د اعدام غوښتنه کوي وایي چې د افغانستان په زندانونو کې تر 500 ډیر کسان شته چې محکمو په اعدام محکوم کړي دي. د حکومت دنن هم ځینو کسانو ورته غوښتنه کړې ده. په شی حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود له ولسمشر غوښتي دي چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی باید اعدام شي. د انس حقانی د اعدام غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم کړی ده، خو په هغه لیست کې چې ولسمشر ته سپارل شوی دی داسې ښکاري چې د انس حقانی نوم نشته، ځکه چې ازادي راډیو ته کره سرچینو ویلي دي چې تر دې دمه محکمو پر نوموړي د اعدام حکم نه دی کړی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي، زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو، چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
دا لړۍ ژر پیلېږي، خو په افغانستان کې د جګړو دوام هغه موضوع ده چې یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو بیا ورته انکتنه کړې ده. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
پسرلۍ د پاتې کال وضعیت ټاکي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې دغه افغان متل ته په اشاره د کوکنار د کر د محصول په اړه لیکلي چې که د هلمند د کوکنارو کر ته وګورو طالبان به ډیر ښه کال ولري. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کر محصول ټولیږي، د دې ولایت کروندګر او چارواکي د زیاتو حاصلاتو خبر ورکوي. د ورځپاڼې په وینا سږ کال ډیر بارانونه سوي او افغان حکومت هم د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین لغوه کړ او طالبانو په هلمند کې ډیرې برخې ونیولې. له همدې کبله کروندګرو کوکنار وکرل او زرګونو کارګرانو چې هلمند ته د کار لپاره تللي وو د کوکنارو په نیش وهلو کې برخه واخیسته او طالبانو هم شاوخوا حضور درلود چې مرسته وکړي او یا پیسې او باج ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د کوکنارو په مځکو کې د طالبانو د جلب او جذب کوونکو لپاره داسې وضعیت و لکه یو شخوب. د هلمند په موساقله ولسوالۍ کې د عبدالرحیم مطمئن په نوم یوه کروندګر ویلي خوشحاله یو چې سږ کال مو د تیر کال په پرتله ښه حاصلات لرل. مطمئن وایي د سږ کال حاصلات د 2015 کال په پرتله څلور وارې زیات وو. تیر کال یې د حکومت لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو د کمپاین له کبله محصولات کم و. دغه کروندګر وایي اوس کومه امنیتي ستونزه نشته چې پولیس موږ کنټرول کړي. د موسی قلعه ټولې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د ویلې د کوکنارو کروندګر ډیری طالبان دي. دا د طالبانو واک دی. هر څوک کولای سي مخدره مواد هر ځای ته یوسي او هر وخت چې غواړي خرڅولای سي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د جنګیالیو لویه برخه د مخدره موادو له سوداګرۍ تمویلیږي چې په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو ډالرو شاوخوا ده. ډیپلوماټ خپرونې په خپل آخري ګڼه کې په افغانستان کې د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ډیپلوماټ خپرونې د چین د پلان په اړه لیکلي چې یو کمربند او یوه لار نومیږي. دا هغه پلان دی چې له مخې چین غواړي د یوې اقتصادي شبکې له لارې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ د نړۍ په درو لویو وچو کې زیات کړي. د خبرونې په لیکنه د چین پراختیایي بانک به چې د دې پلان پر مخړونکې اداره ده پر 900 پروژو 890 میلیارد ډالر پانګونه کوي. دغه هیواد همداراز د 30 میلیارد ډالرو یو مالی بنسټ هم د ورېښمو لارې ته ځانګړی کړی دی چې پکښې به د شپېتو هیوادونو په ګډون افغانستان هم شامل وي. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه چین په افغانستان کې په بیلابیلو پروژو کې د مس عینک د معدنو په پروژه کې هم ګډون لري او هم د افغانستان د سولې د مذاکراتو په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پر نظامی او اقتصادي حضور سربیره چین د افغانستان په معاملو کې د ونډه اخیستلو دوه مهم دلیلونه لري. په ځانګړې توګه د پانګ اچونې له نظره لومړی دا چې چین غواړي د افغانستان په بیا رغونه کې شریک وي او دغه اقتصادي مداخله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولي. دوهم دا چې چین په افغانستان کې له نوې بې ثباتۍ ځکه اندېښمن دی چې دغه ناامني کولای سي د آسیا جنوب او منځنۍ آسیا او لویدیځ ته او وروسته د چین خاورې ته یعنې د شنجن سیمې ته ورسیږي.
ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او 22 دقیقې کې دونکو دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو وجود مخام تر وو بجو پورې پټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لو خارونو کې د اف ام په سره شرپ پنځه چپا اوریدل شي. د مخام لو وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې چپو د امریکا غا غشنا رادیو خبرونه مهیروي. پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅکله نه وایي افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. خو د پرنس تر مړینې وروسته یوې خیریه ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي ویلي چې پرنس به هر کال 10,000 ډالر دې محسې ته استول څو په دې هیواد کې پر یتیمو ماشومانو مصرف شي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې اوري.
امریکایي سندرغاړي پرنس په پټه خوله له هغو افغان ماشومانو سره مرسته کوله چې میندې او پلرونه یې په جګړه کې وژل شوي دي. دا راز د اپریل په 1 د سندرغاړي پرنس تر مړینې وروسته افشا شو. په افغانستان کې د یوې خیریه ټولنې پارسا مشري مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سندرغاړي پرنس په هر کال لشتلژ 15,000 ډالر دوی ته ورستول چې 6,000 یې له بې سرپرستو ماشومانو سره مرستې ته ځانګړي وو. د میرمن مارنی په وینا پرنس هیله درلوده چې له بېوزلو خلکو سره بشري مرستې افشا نه سي او دا هیله یې د مرګ تر وخته په پام کې نیول شوې وه. پرنس دا مالی مرستې شپږ کاله وړاندې پیل کړې. هغه مهال بیتی سیدل چې خپله یې خیریه موسسه درلوده افغانستان ته راغلې وه او د پارسا فعالیت یې ولید او په آخر کې یې پوښتنه وکړه چې آیا داسې پروژه شته چې پر هغه کار وسي. ما ورته وویل چې هو، په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو لپاره کومک ته اړتیا ده او هغې وویل چې فکر به ورباندې وکړي. او دوې اونۍ وروسته یې تماس راسره ټینګ کړ او ویې ویل چې د 15,000 ډالرو چک یې راته ساتلی دی. خو راته ویې ویل چې دا به چاته نه وایم او دا به پټه ساتم چې د چا له لورې رارسېدلی دی. خو دا د پرنس لخوا د افغانستان ماشومانو ته مرسته شوې وه. د پرنس جسد دوی ونی مخکې د امریکا په مینیاپولیس ایالت کې وموندل شو. دا د مړینې پر مهال 50 کلن و. د پارسا په نوم د خیریه موسسې مشروای چې له یتیمو کوچنیانو سره د پرنس علاقه ده سبب سو چې د افغانستان یتیمانو ته توجه وکړي. مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 2,000 به سرپرسته ماشومانو ته د سندرغاړي پرنس له پیسو ګټه رسیدلې ده. پرنس په ټول نړۍ کې له هغو ماشومانو سره چې پلار او مور نه لري د مرستې هیله درلوده. هغه به هر کال زموږ موسسې ته 15,000 ډالر مرسته کوله چې 6,000 یې کوچنیانو ته ځانګړي وي چې سرپرست نه لري. میرمن مارنی وایي چې له هغو افغان کوچنیانو سره د مرستې لپاره د پارسا موسسې فعالیتونه د پرنس پر پیسو ولاړو چې میندې او پلرونه نه لري، نو د هغه تر مړینې وروسته نه ده څرګنده چې له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي. د پرنس ناڅاپي مړینې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د هغه علاقمندان متاثره کړي دي. د ده موسیقي پر مختلفو ژانرونو لکه پاپ، فنک، آر ان بی او راک کار کړی دی، او لشتر لږه وواري په امریکا کې د ګرامی معتبره جایزه ګټلې وه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویبپاڼه کې د غراز عکسونه هم شته، فلمونه هم شته. د ازادي رادیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې کچیرې لاسرسی ورته لرئ، صافي او واضح اوریدلی شئ. په افغانستان کې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو لاملونه ډېر دي، خو یوه مسله چې تر ډېره د دغو پیښو مخه نیولی شي هغه ترافیکي نښې، لوحې او سیګنالونه دي چې په متمدنې نړۍ کې په لارو کې له موجودیت پرته څوک نشي کولی موټر وچلوي. دا ځل د لوګر د ټولګټو چارو ریاست او د ترافیکو د ادارې مسؤلین نو هڅه پیل کړي چې د کابل ګردیز ترمنځ پر لویه لاره شاوخوا 400 ترافیکي نښې نصب کړي. ډریوران هم دغه اقدام ته ډیر خوښ دي. نجیب الله خیل پرې راپورټ لري.
د لوګر ولایت د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالولی آزادۍ راډیو ته وایي چې د ترافیکو لزایي ادارې سره په ګډه د کابل ګردیز د لارې په اوږدو کې د 400 څخه د ډیرو ترافیکي علایمو د نصبولو کار پیل کړی، او د دې ترڅنګ د لوګر په جادو او مزدحمو سړکونو به هم ترافیکي علایم نصب شي. انجینر عبدالولی وړاندې وایي چې دا کار به تر سربېخت ورځو بشپړ شي.
تقریبا په ټول مسیرونو باندې، ولسوالۍ په سړکونو باندې او په عمومي سړک باندې له کابل تر ګردیز پورې 400 نه زیات ترافیکی علایم دا دربر ونیسی. ان شاء الله د لوګریانو په مخ باندې او د نورو مسافرو په مخ په دلاره باندې خطر کچه به مو یو سره کته کړی.
د لوګر د ترافیکو مسولین وایي چې د دې علایمو په نصبولو سره به د ترافیکی پیښو درمایسته کېدو ګواښ کم شي. د ترافیکو یو تن مسؤل لمړی سوران اجمل وایي
راته ډول علایم لرو، چې علایم اختره دي، ممانعت کننده دي، د دې تاسیسات دي، هم دا ډول نور علایم دي. سیدو علایم په واسطه مونږ کوي سو چې دغه د حادثاتو ګراب کم شي، یعنی مخکله خطر سیمونه مخکله مونږ دا ورته لګو سو ډرایور پوسی دغه ساحه کې خطر ده، د خطر مخنیوي وکي، یعنی خطر سیده په احتیاط سره مخنیوي کی.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي هم د ترافیکي علایمو نصبول یو ښه اقدام بولی. دوه تنه موټر چلوونکي
منم قسم د ټیلر چلون کې په ورنه تر خوست او ګردیز پر چلی لوګر پور
دا خو موږ ډیر پیدا ده د دې ډرایور راسی نه بل دی ګچیر د له هوتو ګرینو دی به ډیر طریقه او ډیر به خطر لاړسی.
نو مې نجیب الله د پکتیا اوسیدونکو موټر چلوم ولا مخکې مشکلات ډیر خوست مشکلات ډیر کم سوي دي، د لوهې څخه لګیدل دي او سړک وایي سي ورته ګوري او قانون باندې ډرایور یو پکتیا تر ته دومره لوهې نه وي لوګر کې اوس نه وی لوهې لګیږي د ډیر خلې موږ کار
دی. دا باندې ورده کته هم د ټرافیکي علایم مناسبول تر ډیره بریده د واقعیت کومول کې مرسته کوي، خو کتون کې د دې سړک تر څنګ د دویم سړک د غزولو غوښتنه کوي او وایي په دې سره به د ترافیکو ګڼه ګوڼه کمیږي او تر ډیره د پیښو مخه هم پرې نیول کېدای شي.
و امر ده چې د کابل ګردیز ترمنځ پر لویه لاره ترافیکي نښې نصبیږي چې تر ډیره به د ترافیکي پیښو د مخنیوي سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د صنعت او صنعتکارانو لپاره څومره امکانات په ورستو کلونو کې آماده شوي دي؟
د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل، دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، فابریکاتو باندې دې بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګوندې ودونم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا لوتی دروش په حالت کې دي، نو د عاجل د خپل سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او سبسایډي یو په صنایع په قاچاق د ګمرکاتو ای طریقې مال رنه وتی موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړي چې تقریبا د موږ زریونیم زر پابریکې سقوط شوې.
وړاندې د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې له مشر سره خبرې کړې دي چې د دې خبرو یوه برخه مو واورېده. د انصاف پلیټیکبل اونیس پروګرام هم مه هېروئ چې د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. عبدالواسع هلمنوال هلمن ولایت څخه د افغان بی سیم پر لیږلي پیغام کې لیکي چې ټول حکومت په فساد اخته دی، نو څنګه به فساد ورک شي؟ فضل محمد هم له کندهار څخه لیکلي دي چې افغانستان کې فساد هله ورکیږي چې چارواکي جدي اقدام وکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي هم لیکلي دي چې افغان حکومت باید اول فساد لمنځه یوسي بیا افغانستان جوړېدای شي. لزابله دی اوریدونکو لیکلي دي. لتاسو مننه چې د موضوع په ارتباط مو د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لارې ډیر ژر پیغامونه راوستول. موږ هم هرو مرو تاسو پیغامونه درته خبرو، خو کله وخت پیغامونه ډیر زیات وي. د خبرونه په دوهم نیمه کې وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو او په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به هم واوري چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیس سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. په چشنیا کې د رسنیو وضعیت څه ډول دی؟ دا به هم په یو راپور کې واوري. خو اوس صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تعقیب شي. د بخښنی نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان پوځیانو په 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 44 وسلوال مخالفین وژلي، 28 ټپیان کړي او 2 تنه نیولې دي. د کاناډا په لویدیز کې د البرټا په سیمه کې د اورلګیدو له امله 8000 کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي او 1600 ودانۍ تخریب شوي دي. د استرالیا حکومت نن ویل اسلامي دولت د لستر استخداموونکو په عراق کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی چې د نوې کسانو د استخدامولو لپاره د دغه استخداري ډلې ورتیا زیانمنه کړې ده. او د خبری رسنیو د راپور لمخې د ایران ستر مسعودي مشر آیت الله علي خامنه ای د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي ساخت موټر واردول بند کړی دي.
د خبرونو تفصیل کې غوړې به هم ولولې. د ازادي رادیو ویب سټ ته ورتلای شي، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی انکم. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه سیمه ییز نړیوال موضوعګانې. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیس سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. ناتو وروسته تر دې د خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپل لویدیز او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس شار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلې دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیزو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال اسکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم، زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شک په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه را څرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپوړي قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریځ بدل شي، خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځې اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي حکومت به هیڅ کله د بیان ازادي سانسور نه کړي، ځکه د په خبره د مطبوعاتو سانسور به په هیواد کې د بیان ازادي له نابودۍ سره مخامخ کړي. اشرف غني دا څرګندونې په روند مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هر کې جوړ شوې غونډې ته وکړې او ژمنه وکړه چې حکومت به په واقعي شکل د بیان له ازادۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. خو په چشنیا کې وضعیت څه ډول دی؟ که د چچنیا کوم اوسیدونکی ځان ته دا جرأت ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي، که تالی ولري نو بنیول شي پوښتنې او ګرویګنې به ترې وشي او یا به په عام محضر کې سپک شي، خو که ورته په بده شو نو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي ترې تم کېدلی هم شي. خو په چچنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی. د ازادي راډیو د خبریالې لیز فولر راپور اجمل انوراند کوي.
لا داسې کسانو څخه یوې رمضان جلال دینوف دی. دا د چچنیا د جنوبي شاتوی سیمې د کینخی کلی اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دی د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا ده ته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمایي کې د داغستان یوې روسي ژبې خپلواکي اونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خپره کړه چې پکې جلال دینوف د روسیې ولسمشر ته په خطاب کې د کینخی په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیوي تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لري پراته کلي ته چې 1.5 کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر سیانه وخته او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا وخت زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي، د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکي د خپل کلي د درې ښوونځیو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډېرو وړ ښوونکو ځکه دندې پرېښودې چې سیمه ییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستې. څو ورځې وروسته د کینخی د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخی کې نه اوسیږي او همدارنګه نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چچنیا په اړه ویبلاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقونو فعالانو د جلال دینوف د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. په مسکو کې میش خبریال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان له لارې کینخی ته سفر وکړ څو د جلال دینوف د ادعاو سپینولي وکړي. نوموړي ته د دې کلي د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو وویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادۍ راډیو اواري څنګه ته وویل د دوه خور او وخی ته چارواکو د 100,000 روبل وړاندیز کړي چې خبریالانو ته وایي جلال دینوف لیونی دی، خو دواړو دا وړاندیز رد کړي. دا قادروف راتلونکي اقدام به دا څرګند کړي چې د چچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغیز لري. آیا په هغه کسانو فشار راوړلی شي چې دا مهال یې جلال دینوف ته پناه ورکړي سو د ته وسپاري او کنه؟
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې ربانو ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو بیا هم زاجمل تورمان د انصاف ولټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږی اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي د چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه واورو
زمانوم رحمت الله دې ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولی دی او دلته زندگی کوم ستونزه همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي وال دم زندگی کوله کله چې زه دې خوا راواوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچو اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي زما بچیانې مکتب نه ویستل چې مکتب نه ویستل نو ما خپل بچیانو ته زنګ وهلم مال بچیا کډه راواخلې راځئ بیا زه تورغمه پورې مخې ته تللی وم کډه مې راوستله دېخوا بیا دلته خو زه کور نه لرم بیا مې خېوه کې کور ونیو په کرا باندې بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته لیسه کې بیا راته وویلې چې دسې کار وکړه د دې په سپارچو باندې د اسلام آباد ټاپه نه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه ته لاړ شو هلته ریزه وکړه چې بیا تا ریزه به راځي کې وزارت معرف ته بیا هغه دینه بستا دا مکتوب درکئ دلته لیسې ریاست د معرف باندې درکئ مکتوب جلال آباد ته جلال آباد بیا مونږ ته مکتوب راکئ مونږ به دا ستا ماشومان داخل کړو بیا چې ما جلال آباد ته لاړم هلته په وزارت د مهاجرینو کښې مې عریضه وکړله هغه دینه عریضو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب یې ور سره راکړو بیا وزارت د مهاجرینو ته معرفي کړم وزارت د مهاجرینو کښې بیا مکتوب راکړو چې د دې مشکل په وزارت د معرف کښې باید سل در سل فیصد حل شي دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا را غواړو بچیان دي بل سبا غواړو کله وایي امضا پاتې ده کله وایي فلاني موین امضا پاتې ده کله وایي د رئیس امضا پاتې ده کله وایي د وزیر امضا پاتې ده هېڅ په سره بیخ باندې نه پوهېږم یو نهم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لسم څه نه خپل رزلټ دغه هم را وړي دي نمرې هم را وړي دي څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیسه کښې مې اوس کېنولي دي او همدغه زیزي فري مکتب وایي په حاضري کښې نوم نه لري کور یې ودان د لیسې مدیر نه هغې ویل بچیان مکتب کښې خیر دی راځي دي وایي دي خو دا کار کوشش وکړه چې بیا هلکان داخل شي چې دا داخله یې وشي چې بیا سبا بیا دغه ته ځي یولسم صنف ته ځي نو کور یې ودان هغه اوس مکتب کښې اچولي دي درسونه وایي خو داخله نه لري یعنې فالتونه ازي هلته او نامې خدا زما بچیان د زمونږ د لیسې دولسم صنف والا ور سره دغه نه شي کولی مقابله نه شي کولی چې هر وخت کښې دې غواړي زه هماغه په ورځ غواړم چې امتحان تېنه واخلي زما داخله په خاره ده که امتحان اخلي هم ورته تابېدار یم که همدغسې مکتوب ورکوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه هلکان مکتوب رسمن ورکړي چې دا هلکان داخل کوي او که مکتوب ورکوي چې دغه کسانو نه په معرف کښې امتحان واخلئ وزارت د معرف کښې یا ریاست د معرف کښې یا هماغه د لیسه کښې امتحان اخلي هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر آمده یم درې ځلې زه هلته تللی یم ځکه چې زه نظامي یم دومره مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی دومره عملیاتونه په مونږ باندې دي زه خپل هم فلحال په وظیفه کښې یم او درې ځلې مې اجازه دغه ځای په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل د عسکری نه تللی یم هلته وزارت په درویشۍ کښې تللی یم زما احترام یې نه دی کړی حتی هلته ما لږ لانجم وکړله ما هلته درویشي مونږ هغه ځې تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کښې ناست ساتئ تاسې کار وکړئ تلویزیونونو کښې ریډیوګانو کښې همدغسې تاسې ووایئ چې خپل بچیان مکتب کښې واچوئ زه چې خپل بچیان مې په مکتب کښې دي لاس کښې اسناد لري صرف فرق دونه دی چې هلته ټاپه نه دی شوی نو خیر دی که ټاپه نه دی شوی دلته تاسې ټاپه کوي زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست د معرف باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کښې داخل شي چې رسمي شي هلته بې سرنوشته دي هسې ځي مکتب ته هلته درس وایي خو مثال داخله نه لري رسمي نه دي
د انصاف په لټه کې د رحمت الله ستونزه مو واورېدله نو ومو غوښتل چې د ستونزې د اواري په تړاو یې د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړو د پوهنې وزارت د خپرونو مسؤول کبیر حقمل په دې اړه راته وویل
موږ له ټولو هغو افغان زده کوونکو نه چې له بهره راځي یا
په قانوني اسناد غواړو. هغه اسناد باید د ښکارندوی کې چې دوی واقعا درس ویلی، دوی واقعا مکتب ته تللي، او دوی واقعا وی اته یا نه صنف درس ویلی ده. د دې درس ثبوت او د دې درس شواهد موږ له ځانه نه صورت جوړولی، او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په یوه امضا سره د یو چا نه کلنه دوره د درس تضمین کړو، بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې دې چې افغانستان ته راشي دوی پر دې پام وکړي یا پر دې فکر وکړي چې د خپلو اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي. د ښوونځي امضا باید ښوونځی پیژندل شوی وي، باید فزیکي وجود ولري، قانوني وجود ولري. هلته د معارف د موجودو نمایندګیو او د افغانستان د قنسولګرۍ ټاپل ځان سره ولري، او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کړي. په ډېره خوښۍ سره یې موږ بچان جذبو، او که چیرې دغه اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضاوي د قانون خلاف دلته راځي، هیڅوک هم دا سند نشي ورته امضا کولی. او تر څنګ یې په راتلونکي کې د دوی پر سوابقو باندې بد اغېز کوي، کله چې دوی سوابق قانوني نه وي، کله دولسم نه هم فارغ شي، له سره چې دوی اسناد ارزیابي کېږي کتل کېږي، بیا دوی ته مشکلات جوړوي.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې ربا نو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم. کوټه ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکې
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل، خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو، خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزې را سره شریک کړئ. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسوو. دا اړیکو شمیره مده 09920 خوونه یو لره.
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب ملمه دي. مننه کوم کمینزاده صاحب په دې ته چې د مرکه وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت د صنعت خنده دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2014 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد په کزه درته عرض وکم، ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هوند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته، او دا هیوادی الحمدلله په نونس سکتورونو کې پوره خود کې پوي او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پوي حالت تورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چوه؟ دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایعو په بخش کې اجرا نکړل، انجام نه کړل، صنایعو ته امزه کار نه کړل، سکتور دی انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، خام او مواد بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ورنه کا.
تاسو په 2014 کال موضوع ته اشاره وکړئ.
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله،
مسایل دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسایل.
یو ویلا دا و بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شو، لو تاسو وویل کتل چې پیورټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو دلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، فابریکاتو باندې دې بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا لوتی دروش په حالت کې دي. نو د عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رنه وتی. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نه سي پوره کولی. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیداتو وده ورکړل سي، منتهغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کېږي.
ګوره، داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوزه، خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نونه سکتوره یادوم چې په دغو نونه سکتورونو کې موږ رشد کړی او موږ په دې کې د خود کې پوایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سلنه او اویا سلنه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کې بیا نغه داسې دي چې پرو کې نیمه خود کې په لا تر رسیدلی یو. مثلا د 2500 یو شل 2500 یو 2500 یو داسې تولیدات لرو. خود بل ارخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې حقیقت نه سنایونه هیڅ نه و، حمایت نه دی شو د سنایونه په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل. مو به اوس تقریبا په سلها و بخش کې پالت خود کې پای تر رسیدلی وو، خود سنایونه هغه نه و شوی، د حمایت نه و شوی. په اوس حکومت د سنایونه حمایت کو تقریبا د مو یو لستونځي وي، په دغه یو لست تشخیص چوي ستونځي دي چې دغه ستونځي د سنایو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې تقریبا 15 ستونزې ته یې پای ټکی کې خو چې دولت دې نه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ دې هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیدی و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چې راځي، مثلا موږ چپس وارده وو، خود موږ داخلی چپس هم دلتشته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي. تقریبا په 225 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکوه، هغه باید واخلي.
نو عملا دولت
داخلي عملا شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعو نه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کوي چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزو امنیت، هاکزو پولیس او امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دا و چه موږ دولت دا تعرفه و د خام و موادو چه موگ ورتویلی و چه موگ دا خام و موادو بانده دی موگ تعرفه باید را کمشی نسبت دی پخو موادو نه. اگه هم دولت تا سوا کتل چلی شورا دی اقتصاد عالی شورا پا دقیه هونهی که پا دقیه تعرفه منظور اکلا چه وست با طول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعرفه به 2.5% وی، کم تعرفه به 1% وی.
مخی در تعرفه سیستم سنگو
مخی تعرفه سیستم دست نو ها چه پا گو که پا کت تنها سو قلمه دول از قلمه او چه اقل خام مواد و اقل پا 1% درتلل، نور سنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانو پا مگو تعرفه بانده رو ولل و اس بسی نوی
کم زد از اپساسو خبرم نیستم. در دیتر سنگ معمولا دستی پروراندیزون هم دولت تکیر چه باید پا ساسو پا استلابانی پا بلمثل توکو باندی چه در خارج سواردی جو پردی باندی هم باید مالیا زیاده سی، دا کار حکومت بکی؟
دا کار حکومت تای وحد پوری کلی، تای وحد پوری تقریبا پا زن سکترونو که دا کار وکا او دا کار ما در تاوکا در تاویل چه دا هم دای دا سلورام مساله دا چه دا کلی خود دی دی پارا اوس دوام ریسر چیز موگ بیار آوان دی، زکا چه دا کار خود اصلا نده چه دا پیوازای ختم شی، دا چه کلی موگ ظرفیت پیدا کهو موگ آجل دی دولت سره ورزو او وغه سره خبره کوي چې هغه بیرته بیا تعرفه لوړه کوي. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کې یو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ایراد کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تعرفه لوړوي. ځینې نور ستونزې موږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترلایز شي، شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا د سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول د نور ځای انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مځکې او د زیربنا مثلا کاملا زموږ پاتې ده، تر اوسه پورې د ښې انرژي ارزانه انرژي مسله تقریبا زموږ لاینحله پاتې ده. په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، د دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړو. بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کړو. دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین ته تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا که قانون ګمرکاتو د قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی، د وزارت عدلیه قوانین کې هغه چې دوند هغه یو څه دی، په د ګمرکاتو قانون بل څه وایي، د مالیاتو قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی. دا قوانین موږ غواړو چې یو حمایتي قوانین د صنایعو لپاره یو مشخص تګلاره د صنایعو لپاره تشویقي تګلاره جوړ شي چې هغه تر اوسه پورې کار لاین هله پاتې دی. دغه بخش
تاسو مخکې شرایط په شته ولس مشر سره منظم لیدن لري، دا موضوع تاسو ته مطرح کړی ده، دوی شمنه درکړي چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کوم زاده سب کده سی ارقام راکې چې د محل په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجود دي او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا 1200
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو چې په دغه پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د 1300 د 1500 نه تر 1600 پورې نیولې داسې فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې دا فابریکې په غیر پارکی غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې زمزه کې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوی ډول ټول 3000 په پبریکې مو په غونډه افغانستان کې لرو چې په غو کې ځنې پبریکې په دې کې بیا په حالی دي، ځنې پبریکې غیر په حالی دي او دغه د حالت موجوده حالت پبریکو ته دی. تقریبا پر حدود 2,000 پورې کسانو په دغه ماشینی صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې دغه دی جمله نه تقریبا په دغه د 2012 کال یا 2013 کال نه را په دی خو چې د وطن دی د ایساب د قوتونو د کمبود د کومکونو راغی، په دې کې تقریبا 40,000 کارګر موږ د لاسه ورکړل چې هغه بیکاره شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه.
تاسو نه مننه.